بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دوران یو زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل رضیا دوشنبه د 1408 هجری لمریز کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې 13 او د 2022 میلادی کال د جولای د میاشتې هم له 13 نیټې سره سمون خوري. نن د غدیر د اختر ورځ ده او په دې مناسبت درته مبارکي وایو. دوستانو د خبرونې په دوام کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې تهران ته د ترکیې د ولسمشر د سفر په هکله سیاسي تبصره اورېدای شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د لویدیځ د بشري حقوقو دوه ډوله معیار د مظلومو ولسونو لپاره یوه ننګونه تر عنوان لاندې ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د افغانستان د شل کلن نیواک پایلې تر عنوان لاندې اونیزه خبرونه اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره مله وبوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران وایي که حمله پرې وشوه نه د صهیونیستي رژیم منځ به پنخه کړي. افغانستان کې د غدیر خوم د اختر په مناسبت ډله ایز واده وشه. امریکا په افغانستان باندې بندیزونه او محدودیتونه لا سختوي. د یمن د ملي نجات حکومت ویان وایي تیریګر سعودي ائتلاف د مقاومت له چورلی سره د مقابلې توان نه لري، او د فلسطین مقاومت له تیری سره مقابلې ته چمتووالی ښودلی. ګرانو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، نن د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې 13 نیټه د مسلمانانو د ستر اختر په توګه د غدیر خم د نیکمرغه اختر ورځ ده. غدیر خم د مکې او مدینې ترمنځ د هغې سیمې نوم دی چېرته چې د اسلام ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له حجۃ الوداع نه د ستنېدو په وخت د څه باندې 100,000 اصحابو په ټول کې د امام علی علیه السلام له ځانه وروسته د مسلمانانو ولی اعلان کړ. رسول الله مبارک له خپل وروستي حج نه د ستنېدو په وخت هغه ټولو مسلمانان چې حج ته تللي وو په غدیر خم نومې سیمه کې راغونډ کړل، او هلته حضرت امام علی علیه السلام د خدای تعالی لخوا د خپل وصي ورور او ځایناستي په توګه معرفي کړ. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د غدیر خم په مهمه خطبه کې وفرمایل، د هر چا چې زما اولایم زما ورسته علی مولا ده. د غدیر خم نیکمرغه اختر چې په اسلامي روایتونو کې عید الاکبر یعنی تر ټولو ستر اختر نومول شوی دی، د ټولو الهی دینونو ستر اختر بلل شو، ځکه چې د خدای تعالی د ټولو را لېږلو پیغمبرانو د زحمتونو په دې ورځ نتیجه او میوه ورکړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت مؤمن ولس د غدیر د اختر په ورځ په مذهبي ځایونو کې په راغونډېدو او د مختلفو جشنونو په ترسره کولو سربیره د سیدانو ملاقات ته هم ورځي. مونږ هم د ایران د رادیو ټلویزیون په استازي توپ د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیر بیا د امام علی علیه السلام مینوالو او د نړۍ ټولو پتمنو انسانانو ته د غدیر خم د نیکمرغه اختر مبارکي وایو. د خبرونو تفصیل دغه وخت د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر وویل د ایران په حساسو تاسیساتو باندې د حمله په بڼه کې به د صهیونیستي رژیم تل هدف وګرځو. کمال خرازی له الجزیره ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې زیاته کړه د قدس اعلامیه د امریکا او صهیونیستي رژیم ګډ سند چې نیواکي فلسطین ته د بایدن له سفر وروسته لاسلیک شو یوازې یو تکراری بیانیه ده چې هیڅ نتیجه به ونه لري. د ایران پخوانی خارجه وزیر هم دا شان ټینګار وکړ چې صهیونیستي رژیم د کمزورۍ په پړاو کې دی او له دغه رژیم د بایدن ملاتړ به په حالت کې هیڅ بدلون رامنځته نه کړي. د ایران دغه جګپوړي چارواکي زیاته کړه له ګاونډي هیوادونو څخه د ایران په امنیت باندې هر ډول تیری به دغو هیوادونو ته د ایران د سخت غبرګون او صهیونیستي رژیم ته به د نیغ په نیغه ځواب سبب شي. د ویلو ده چې د امریکي ولسمشر جو بایدن او د صهیونیستي رژیم وزیر اعظم یائیر لاپید تیره چهارشنبه نیواکي ټاټوبي ته د سفر په دوران کې د بیت المقدس ګډه بیانیه لاسلیک کړه او پکې یې د سیمې له هیوادونو سره د تل ابیب له رژیم سره د لا زیاتو اړیکو د پراختیا په ضرورت باندې ټینګار وکړ. ښاغلي خرازی هم دا شان وویل ایران د عربستان په لور د دوستۍ د لاس د اوږدولو په حق له د سعودي چارواکو د سرګندونو هرکلی کوي او له دغه هیواد سره خبرو اترو د معمول د اړیکو ژوندي کولو ته تیار دی. ایران او عربستان د سیمې دوه مهم هیوادونه دي او ترمنځ به اختلافات د یو سیمه ایز بدلون سبب شي. افغانستان کې د غدیر خوم د اختر په مناسبت ډله ایز واده وشه. د غدیر خوم د نیکمرغه اختر له را رسیدو سره هم مهاله د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې د درپناه اترت تر عنوان لاندې د یو شپېتو جوړو ډله ایز واده وشه. اوا خبري ایجنس خبر ورکړی چې پرون په کابل کې د دغه ډله ایز واده د مراسمو ترسره کوونکو د دې کار هدف د واده په کار کې اسانتیا، د درنو لګښتونو کمول، د ناخوخو رسمونو او رواجونو لمنځ وړل، په ټولنه کې د فساد مخنیوي او په ژوند کې خپل تر ټولو سترې آرزو ته رسیدل او د کورنۍ تشکیلول وبلل. دغه پرتمینې د سوری د قران کریم د قراءت، مداحه، سرود او ترانو وینې او ویناو په شان مختلفو مانوي پروګرامونو سره ملوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر ویلي تیر شل کاله مولا امریکې سره مبارزه وکړه او که د نړۍ لخوا په رسمیت و نه پیژندل شو نو خپلې مبارزې ته به دوام ورکړو. حقانی په خوست ولایت کې په یوې وینا کې لنړیوالو وغوښتل چې د طالبانو موقته دولت په رسمیت وپیژني. هغه وویل موږ به د نړۍ د هیوادونو لخوا د خپل رسمیت پیژندلو پرته هم د خلکو د ستونزو د هواري لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو. هغه زیاته کړه که نړۍ مو په رسمیت ونه پیژني نو مبارزې ته دوام ورکوو. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر له نړۍ سره د تعامل لپاره د دغه ډلې په چمتووالي ټینګار وکړ. وی ویل د طالبانو دولت تیار دی چې له ټولو ګاونډیانو او نړیوالو هیوادونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي. هغه وویل افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی او موږ په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوو. د خبرو په دوام کې د بایدن په دولت باندې په نیوکه سره د واشنگتن لخوا د افغانستان د اسعارو د زر تر زره خوشی کولو غوښتنه وکړه. د طالبانو دغه چارواکي وویل د پراخ بنسټه حکومت جوړول وخت ته ضرورت لري او کله چې له افغانستانه د لویدیځ نفوذ ختم شي یو پراخ بنسټه حکومت به جوړ شي. دا ویلو دا چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا په داسې حال کې دي چې امریکا په افغانستان باندې بندیزونه او محدودیتونه لا سختوي. د امریکې حکومت د افغانستان د میلیارډونه ډالر شتمنۍ له کنګل کولو وروسته هڅه کوي چې له افغانستان سره د مرستې په لړ کې د هر ډول اقدام مخه هم ونیسي. د افغانستان د طلوع نیوز ویب سایټ لیکلي چې د امریکې د کانګرس غړي یوه داسې طرحه تصویبول غواړي چې ممکنه ده له افغانستان سره هر ډول مرسته محدوده کړي. احتمال شته چې د امریکای د دفاعي بودیجې طرحه پینټاګان ته اجازه ورکړي چې افغانستان د اسعارو، ارزښناکو شیانو، خوراکي مرستو او طبي تجهیزاتو د انتقال مخه ونیسي. له بلې خوا د امریکې د کانګرس یوې غړې له دغې طرحې اندېښنه ښودلې او د دغه هیواد ولسمشر جو بایډن ته یې وړاندیز کړی چې له افغانستان سره په کېدونکو انساني مرستو باندې بندیز ونه لګوي. مهربان الهان عمر وای افغانستان په نړۍ کې یو ډیر بوګنوونکي انساني کړکېچ سره مخامخ دی او 95% افغانان حتی پوره خواړه هم نه لري. د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ځایي سرچینې وایي چې طالب وسلوالو په دغه ولایت کې یو مېرمنه په ډزو وژلې ده. د افغانستان شفقنا خبری آژانس د پنجشیر ولایت د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي چې د دغه ولایت په آبشار ولسوالۍ کې د طالبانو یو ټوپکوال هغه مېرمنه وشتې او وژلې ده چې خپل میړه ته ډوډۍ وړله. طالبانو دغه مېرمنه په دې تور وژلې چې ګنې هغې د مقاومت د جبهې غړو ته ډوډۍ وړله. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د طالبانو د حکومت ځواکونه او د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ځواکونه د پنجشیر په شتل ولسوالۍ کې یو ځل بیا سره نښتي دي. د دغو نښتو د احتمالي مرجوب لپاره تر اوسه کوم رپورټ نه دی ترلاسه شوی، خو درې ورځې مخکې په شوو نښتو کې 14 طالبان وژل شوي وو. په افغانستان باندې یو ځل بیا د طالبانو په واکمنېدو سره تحصیلي او کاري راتلونکي ته د دغه هیواد د 83% محصلینو امید او هیله مندي او درسي انګیزه سخته کمه شوې ده. د سلام افغانستان رسندوی مؤسسې مسؤلانو پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې د هیواد په 500 ستر ولایتونو کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تحصیل او کار روزګار راتلونکي ته د محصلینو د هیلې او د زده کړو د انګیزې د اندازې د څېړنې تر عنوان لاندې یو تحقیق ترسره کړی دی. هغوی وایي چې دغه څېړنه ښودنه کوي چې په 83% محصلینو په 13 نجونو کې درسي انګیزه کمه شوې او 45% د پوهنتونونو استادان هم په ښوونې کې دلچسپي نه لري. دغه تحقیق چې د کابل، هرات، مزار شریف، کندهار او ننګرهار په شمول په 50 ولایتونو کې ترسره شوی ښایي چې 55% محصلین له کاري ناهیلې او 25% هم په راتلونکي کې له تحصیلي ناامیدۍ سره مخامخ دي. د یمن د ملي نجات حکومت ویاندوی د یمن د مظلوم ولس په وړاندې د تیریګر سعودي ائتلاف ماتې ته په اشاره سره وویل چې دغه ائتلاف د مقاومت له چورلي سره چې په سر کې یې تهران دی د مقابلې توان نه لري. زیف الله شامی ټینګار وکړ چې تیریګر سعودي او اماراتي ائتلاف د یو داسې کمزوري ولس په وړاندې ماتې خوړلې چې نه حکومت لري، نه وسلې او نه بېخبې ناوې. هغه په دې خبرې سره چې اوربند په هغه ولس باندې د امریکې د ولکې اوزار دی چې د استګبار په وړاندې ولاړ دی وویل، له ائتلافه د امریکې ملاتړ به د اوربند په دوران کې او حتی له هغه وروسته به هم دوام ولري، ځکه چې امریکا له دغو رژیمونو څخه د ځان د دفاع لپاره کار اخلي. او د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ وویل چې مقاومت د صهیونیستي رژیم له هر ډول تیری سره مقابله ته چمتو دی. د دغه غورزنګ یو مشر احمد المدلل پرون وویل د صهیونیستي رژیم د موقته وزیر اعظم دړکې د هغه انتخاباتي تبلیغات دي او د صهیونیستانو د خوشحالولو په موخه یې مطرح کوي او مقاومت له هر ډول تیری سره مقابله ته پوره تیار دی. غزیات کړه د صهیونیستي مشرانو دا ګواښونه نوی نه دي او هغوی ښه پوهیږي چې په غزې باندې هر ډول تیری به دومره اسانه نه وي چې لاپید یا د صهیونیستي رژیم نور چارواکي فکر کوي. د خبرونو پای دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
ګرانو دوستانو، زموږ سیاسي تبصره تهران ته د ترکیې د ولسمشر د سفر د پیلېدو په حق لدنو پام ورته وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په رسمي بلنه د سیاسي او اقتصادي چارواکو د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ ایران ته راځي. د ترکیې د ولسمشر او ورسره پلاوی په سفر کې به د ایران او ترکیې چارواکي د دواړو هیوادونو د اقتصادي، تجارتي او سیاسي ملګرتیاو د ودې د بهیر په حق لغه ور وکړي. په دوه اړخیزو کتنو سربیره ایران ته د ترکیې د ولسمشر د سفر یو بل هدف د آستانه د بهیر د هیوادونو د مشرانو په ومې غونډه کې ګډون کول دي چې ټاکل شوی ده د ایران، روسیې او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون په تهران کې جوړ شي. په دې لړ کې وټاکل شوه چې د ترکیې د ولسمشر د رسمي هرکلی مراسم په راتلونکي سه شنبه ورځې د تهران په سعاد آباد تاریخي او کلتوري ودانۍ کې ترسره شي. ایران ته د ترکیې د ولسمشر سفر به په داسې حال کې وشي چې ټاکل شوی ده له هغه وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم تهران ته راشي او د درې واړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. د ایران، روسیې او ترکیې د مشرانو په ومې غونډه کې به د سوریې د کورنۍ کړکیچ په تړاو مسایلو باندې غور وشي. په همدې وجه د تهران غونډه د ایران، روسیې او ترکیې هیوادونو او د نړۍ او د سیمې د نورو حکومتونو او ملتونو لپاره اهمیت لري. د دوو گاونډیو او مسلمانو هیوادونو په توګه د ایران او ترکیې په اړیکو غور له دوه اړخیزو، سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو اهمیت لري. په تیره بیا دا چې په وروستیو کلونو کې ایران او ترکیې دغه حقیقت ثابت کړي چې د سیمې د نورو هیوادونو او حتی د دنیا لپاره د اغیز شیندونکي رول لوبولو توان لري. د ایران او ترکیې د اقتصادي اړیکو په زمینه کې باید ووایو چې د دواړو هیوادونو اړیکې هر ورځ لا پسې پراخیږي. دغه بهیر خودنه کوي چې ایران او ترکیه دوه اړخیزه ملګرتیاو ته هوډمند دي. د سیمه ایزو ملګرتیاو په برخه کې د سوریې د داخلي مشکلاتو د حل په بهیر کې د ایران او ترکیې مشارکت دغه حقیقت ثابتوي چې لویدیز سلطګر حکومتونه چې یو وخت یې د لویدیز آسیا د هیوادونو د برخلیک په حق له فیصلې کولې، همدا اوس باید خپلې لوی وچې ته ورستان شي. ایران او ترکیه له روسیې سره یو ځای کولای شي د دغو سیمو مشکلات حل کړي او د سوریې په شمول د دغې سیمې د هیوادونو داخلي او سیمه ایز اختلافات هم پای ته ورسوي. سره له دې چې په دې لړ کې مشکلات شته، خو اټکل کیږي د غستون زبا زر ختم شي. شک نشته چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د قانوني حکومت په اجازه سره په سوریې کې د ایران او روسیې د پوځي صلاحکارانو شتون په ایجنډا کې راغلی دی. دا په داسې حال کې دی چې په سوریه کې د ترکیې پوځي شتون غیر قانوني دی او ضرب د انقرې پوځیان مجبور شي له سوریه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. د ترکیې حکومت له 2011 میلادي کال راهیسې د امریکې په مشرۍ د لویدیځو حکومتونو او د فارس خلیج له ځینو عربو مرتجعو حکومتونو سره د ملګرتیا کولو په ترڅ کې ړومبې په سوریه کې د بشار الاسد د قانوني حکومت د نسکورولو ملاتړ وکړ، خو په 2013 میلادي کال کې د ترکیې حکومت په سوریه کې له امریکا سره د مشکل رامنځته کېدو په وجه په سوریه لشکرکشي وکړه او د سوریه ځینې سیمې ونیولې. ښکاره خبره ده چې د ترکیې د پوځیانو اقدام غیر قانوني دی او هیڅ قانوني رواوالی نه لري. ځینې کارپیژاندي وروستي کړچارونه د نوي نړیوال نظم له کبله ګڼي، داسې نظم چې نړۍ یې د امریکې د نظر وړ له یوې قطبي نړۍ څخه ژغورلې ده او د څو قطبي دنیا په لور به حرکت وکړي. په همدې ارتباط د ارمنستان نامتو کارپیژاندي هاروت آرټین اراکلیان باوري دی چې په نوي نړیوال نظام کې چې نن سبا رامنځته کیږي، ترکیه هڅه کوي د دریم قدرت رول په غاړه واخلي. کچیرې بریالی نشي نو له میدان څخه به خارج شي. نن سبا ترکیه په سوریه کې تیریګر هیواد دی. هغه وایي ترکیه په سوریه، آذربایجان او ترکمنستان کې د تیلو او ګیس د ټولو سرچینو په جذبولو سره د اروپا په لور حرکت کوي. دا داسې اوزارونه دي چې ترکیه په راتلونکي کې له هغو سره لوبې کوي. کچیرې دغه اوزارونه معامله ونه لري څنګ ته بشي. په هر حال ایران ته د ترکیې د ولسمشر او د ورسره لوړ رتبه پلاوي سفر د دوه اړخیزو ملګرتیاو له پلوه ډېر زیات اهمیت لري. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنې. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې یا لوی اختر له 13 او د 2022 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه درو دیرش کاله مخکې د 10 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 13 نیټه د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له خپل ولستي حج نه د ستنېدو په وخت د خدای تعالی جل جلاله شانو په حکم حضرت امام علی علیه السلام خلکو ته د خپل ځایناستې په توګه ور وپیژنده. پیغمبر اکرم له مکې مکرمه نه د مدینې منورې په لاره کې د غدیر خوم په نوم یو ځای کې د خدای پاک دا حکم پر ځای کړ. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پس له دې چې په یو لوړ ځای کې کښېناست، یوه خطبه یې ویله او د حضرت علی علیه السلام لاس یې اوچت کړ او خلکو ته یې وفرمایل: من کنتو مولا فهذا علی مولا، اللهم والن من والا و عادن من عادا، یعنی د چا چې زه مولایم علی د هغه مولا دی. ای خدایا، هر څوک چې له ده سره مینه لري ته ورسره مینه ولرې، او هر څوک چې ورسره دښمني وکړي ته ورسره دښمني وکړې. د اسلام ګران قدره پیغمبر هم داشان د قرآن مجید او د خپلو اهل بیتو علیهم السلام په اکله خلکو ته سپارښتنه وکړه او وی فیل مایل: دا دواړه هیڅکله له یو بله نه بیلیږي تر دې چې د قیامت په ورځ د کوثر د حوض په غاړه ماته راورسیږي. خلکو ته د خدای تعالی جل جلاله شانهو د دغه حکم له اورولو وروسته په پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د مائدې د مبارکې سورې دریم آیت نازل شو او دوی ته یې زیری ورکړ چې: الیوم ییث الذین کفروا من دینک فلا تخشوهم واخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی نن کافران ستا له دینه نهیلی شول، نو بس له هغو مه ویریږه او له ما وویریږه. نن مې ستا دین بشپړه او کامل کړ او خپل نعمت مې پر تا تمام او ستا لپاره مې د اسلام دین غوره کړ. په همدې وجه دا ورځ اختر نومول کیږي. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، موږ هم د غدیر خوم د اختر په مناسبت تاسو ټولو مینوالو ته مبارکي وړاندې کوو. یو زر څلور سوه اته کاله وړاندې د 15 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 13 نیټه حضرت امام علي علیه السلام د خلکو د ډیر ټینګار له امله د امت امامت قبول کړ. د دریم خلیفه عثمان له وژل کېدو وروسته خلک د حضرت امام علي علیه السلام په کور کې ورمات شول او ورسره د بیعت غوښتونکي شول. امام علي علیه السلام چې اول د خلافت منلو ته تیار نه و، د هغه خلافت چې خدای او د هغه ګران رسول د هغه حضرت له وفات نه مخکې امام علي ته سپارلی و، د خلکو د ډیرو ټینګار او د امام د شرطونو له منلو وروسته د خلافت چارې په لاس کې واخیستلې او د خپل خلافت په څلورو کلونو کې او نهو میاشتو کې په دوو برخو کې اصلاحي اقدامات د عدالت اجرا او له ناروا طبقاتي فاصلو ختمول او په سیاسي او پوځي اقداماتو کې د ناکسینو، قاسطینو او مارقینو له دریو ډلو سره جنګ فعالیت وکړ. امام علي علیه السلام دې ته پرېنښودل چې د خدای د ډیر غوره مخلوق د حکومت په سیوري کې د ژوند او عدالت مزه په خلکو وڅکي. د اسلام د خمنانو زیات غوښتونکو او کش فکرو او د امام لاره ونیوله او درې جنگونه پر وروتپل او بالاخره په نهروان بهیر پوری د یوې پیلې تور زړي کس په لاس شهید شو او دنیا یې غمجنه کړه. خو امام علی علیه السلام د خپل حکومت په همهغه لنډه موده کې تر قیامت پورې نړیوالو ته د اسلامي حکومت بلګه او د معارفو یوه خزانه پرېښودله. دوه سوه نه ویشت کاله پخوا د 1214 هجري قمري کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې په 13 نیټه مشهور عالم پوه او فقیه شیخ مرتضی انصاري د ایران د جنوب لویدیځ په دسفول ښار کې وزېږېد. هغه له ماشومتوب څخه د خپلې پوهې او وړتیاو په سیوري کې په ډېرې تیزۍ سره ترقي وکړه او په 1249 هجري قمري کال کې یو پوه مجتهد او مشهور محقق و. شیخ مرتضی انصاري په فقه او اصول کې نوي نظریات مطرح کړل چې له هغو نه د فقه اصولو په پیژندنه کې استدلال ته د هغه پاملرنې ته اشاره کولی شو.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ. 00998912103W.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د لویدیځ د بشري حقوقو دوه ډوله معیار د مظلومو ولسونو لپاره یو ننګونه تر عنوان لاندې ځانګړې وینا اورې. ورپسې د افغانستان د نیواک د پایلو په هکله 19 پروګرام اوریدل شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو وسئ.
لویدیز او د بشری حقوقو خلاف ورزی.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، خیر چاري عزیزانو او سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د لویدیز او د بشري حقوقو د خلاف ورزي تنوان لاندې د بشري حقوقو دوه ګونوالی د مظلومو ملتونو لپاره یو چیلنج پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
دوستانو څه د پاسه لس کله کېږي چې د تعاملي خبرو اترو په نوم سازوکار د بشري حقوقو په نوم سره د ایران پر ضد تبلیغاتو لپاره په یوه ځای بدل شوی. دغه سازوکار او ډګر یو طرفه او جنګواړی دی چې بنسټګر وي له مخکې څخه ټاکل شوي هدفونو ته د رسیدا لپاره پلان کړی او هغه هیڅ کله د بشري حقوقو د لوړتیا خدمت نشي کولی. د بشري حقوقو موضوع ته د امریکا او د ځینو اروپایي حکومتونو سیاسي کتنه تر اوسه د بشري حقوقو په حقيقي ډول دفاع کولو ته تر ټولو ستر گزار ورکړی دی. د نړیوالو مسایلو کارپیژان د میر قاسم مومنی دې ته په اشاره سره چې په امریکا او اروپایي هیوادونو کې بشري حقوق د سیاسي هدفونو لپاره یوازې یو اوزار او اړم دی وای، د سعودي عربستان په شان هیواد کې مونږه هیڅ ډول بشري حقوق او مدني ازادۍ نه وینو، خو په عین حال کې سعودي عربستان د امریکا او د اروپایي هیوادونو یو ستراتیژیک ملګری ګڼل کیږي. خو د بشري حقوقو همدغه ادعا کوونکي اروپایي هیوادونه امریکا بیا د دوی له ګټو سره د تضاد دلودل په دلیل د ایران په حق له دښمنۍ څخه ډک کړچار لري.
عزیزانو، په وکلن جنگ کې د یمن د خلکو له غمیزې ډک حالت په بشري حقوقو کې د لویدیځ هیوادونو د دوه ګونوالي یوه بله بیلګه ده. امریکا او اروپایي هیوادونه نه یوازې په یمن باندې هوایی حملو کې د سعودي عربستان د رژیم د جنایتونو په وړاندې چوپتیا غوره کړې ده، بلکې د سعودي عربستان د وسلو په خرڅولو سره د عربستان قاتل حکومت د دغو حملو دوام ته هڅوي. حتی په امریکا کې د نژاد پرستانه اعتراضونو د وژلې او د ځپلو په وړاندې د دغو هیوادونو سیاسي دریځونه ښکاره دي. په اروپایي هیوادونو کې د بشري حقوقو د پراخ خلاف ورزۍ په وړاندې د اروپایي اتحادیې چوپتیا، د مهاجرینو د کډوالو د لومړنیو او د اساسي حقوقو خلاف ورزۍ، سرزوري خېپال ګروهنې او له قومي او مذهبي لژکیو په تېره بیا مسلمانانو سره نژاد پرستانه چلندونه په لویدیځو هیوادونو کې د بشري حقوقو د چلندونو او معیارونو نورې بیلګې دي. د اروپایي هیوادونو په بشرمۍ سره د سیمې دیکتاتورانو ته د لیژونر لوړ مډالونه ډالۍ کوي چې هغوی د خپلو هیوادونو د خلکو په ځپلو کې له مخکې څخه زیات فعال واوسي. په داسې سیمه کې چې اصلي کړکۍ چې د صهیونیس رژیم لخوا د ماشومانو وژل او د اروپایي اتحادیې د ځینو غړیو په شمول د لویدیځو هیوادونو له ورانوونکو وسلو په اقتصادي کولو سره په یمن کې د سعودي عربستان د ائتلاف جنایتونه دي، د اروپایي اتحادیې لخوا د دا ډول دریځونو غوره کول بې شکه غیر رغنده چاره ده او د نړۍ د عمومي افکارو لخوا مردوده ده.
دوستانو، نن سبا لویدیځ هیوادونه او د دوی متحدان په داسې حال کې د بشري حقوقو او د انساني کرامت ادعا کوي چې دوی په ښکاره په سوریه، عراق او یمن کې له ترهګرو ډلو سره مالی او وسلوالې مرستې کوي. په نتیجه کې د ماشوم وژونکو او د تیریګرو رژیمونو لخوا د بشري ضد د جنایتونو دغه دواګونوالی پر رسمیت پیژندل شوی دی. د بشري حقوقو دغه ادعا کوونکي هیوادونه په نورو هیوادونو کې د خپلو ګټو او د خپلو وسلو د خرڅولو په خاطر کورنۍ جنګونه رامنځته کوي. په داسې حال کې چې دغو جنګونو نتیجه د لسګونو زره خلکو وژل کیدل او د میلیونونو ښځو او د ماشومانو کډوالېدل دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنئي د مبعث د نیکمرغه اختر د کلیزې په مناسبت په یوې وینا کې د حقایقو د اپوټا خودل په نرم جنگ کې د دښمن یو چل ول وبله او د هغوی د ښکاره دروغ ویلو بلګو ته په اشاره سره زیاته کړه د یمن مظلوم خلق شپک کاله کیږي چې د امریکا د حکومت په شین چراغ سره د سعودي عربستان د ظالم او د سخت زړی حکومت له بمباری او اقتصادي او خوراکي او د درملو له کلبندۍ سره مخامخ دي او هیڅ یوې نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو هیڅ ادا کوونکی حکومت غږ نه دی اوچت کړی. خو اوس چې د یمن استعداد لرونکي خلک د زنو دفاعي وسایلو په جوړولو او برابرولو سره د دښمن حملو ته ځواب ورکوي، حتی د ملګرو ملتونو لخوا هم د اعتراض او د ملامتولو غږ پورته شوی چې د ملګرو ملتونو دغه اقدام د امریکا له اقداماتو زیات ناوړه دی. هغه حضرت د تر ټولو ستر ایټمي وسله کوډ د درلودلو او د امریکا د ایټمي بمونو په وسیله د 2,00,000 کسانو د وژلو او په عیني حال کې له ډلوژونکو وسلو سره د مخالفت د ادعا او د داعش په شمول له ترهګرو ډلو د امریکا د ملاتړ او هغوی ته د ماډرن او رسندوی امکاناتو او د پیسو د ورکولو او په عیني حال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادعا کولو په شان موضوعګانې د حقایقو د پوټه ښودلو نورې نخې نخانې وبللې. د بشری حقوقو په تیره بیا د فلسطین د ماشومانو د حقوقو په مقابل کې چوپتیا او بې عملی د لویدیځو هیوادونو د بشری حقوقو د دوه ګونوالي نورې نښې دي. د فلسطین د غزې ترانګې د بېرحمانه کلبندۍ دوام د بېګناه انسانانو په ډله ییز ډول سزا کول دي او دوی ټول نړیوال قوانین او اصول تر پښو لاندې کوي. پری واقعی فلسطین کې د نړیوالو قوانینو د خلاف ورزي پر ضد اقدام نه تر سره کیده. د اسرایلو رژیم د فلسطین د مظلومو خلکو په تیرا بیا د ماشومانو پر ضد د خپل بوګنون کو جنایتونو دوام کې لا پسې سپینسترګي کړي دي.
د صهیونیست جعلی رژیم د نسل وژنې د شیطانی سیاستونو په لړ کې د فلسطین د بیدفاع خلکو عامه وژل له کلونو کلونو راهیسي او په 1948 میلادي کال کې د فلسطین د ټاټوبې په غیر قانوني ډول د نیول کېدا له وخت راهیسي پیل شوې ده او حتی د 1980 میلادي کال د ماشومانو د حقوقو د کنونشن جوړېدا هم د دغو جنایتونو د بندېده مخه نه ده نیولې او دغه حالت د فلسطین ماشومان د ماشومانو له دنیا څخه ایستلي دي. له 1980 میلادي کال څخه تر 2000 میلادي کال پورې د فلسطین د څه د پاسه 50,000 ماشومان او زلمي چې عمرونه یې له 300 کلونو کم دي د صهیونیست رژیم لخوا نیول شوي او هم هغه راز په سلګونو ماشومان او زلمي د صهیونیست رژیم په ویرونکو زندانونو کې بندیان دي. د لویدیځو هیوادونو نړیوالو او د بشري حقوقو سندونو هیڅ کله د فلسطین او د افغانستان د مظلومو ماشومانو حقوق نه دي تامین کړي، ځکه چې د نه توپیر اثر مودې کېږي چې له دوه ګونې معیار او تعرض سره مخامخ شوی دی. هم هغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په خپل وینا کې ورته اشاره کړې ده. داسې دنیا چې په دا ډول بوژنوونکو جنایتونو سترګې پټوي دغه ادعا نشي کولای چې د بشري حقوقو پلاوی ده او هیله نشو درلودلی چې وبتوانیږي په دنیا کې له زیاتېدونکې ترهګرۍ سره مقابله وکړي. دوی په خپله د ترهګرۍ هڅوونکي دي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د افغانستان 40 کلن نیواک
د تیرند پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
شامل حسین بنگش
د افغانستان د شل کلنې واک او ورڅخه د غیر مسولانه وطلونو ملګری لنانی ولا سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو په مخکنی مطلب کې مو په افغانستان کې د سیستماتیک فساد پر رامنځته کولو کې د امریکا د رول په باب در سره خبرې وکړې. نو اوس هم له افغانستان د غیر مسولانه وتلو په باب له مطلب سره تاسو په خدمت کې یو. هماغه ډول چې په یوه هیواد پوځي یرغلونه باید د نړیوالو او مسؤلانه قواعدو او اصولو په اساس وي، د نیواګرو د وتلو موضوع هم په همدې چوکاټ کې باید ترسره شي. نیواګر ځواکونه باید په خپلو اقداماتو سره په کوربا هیواد کې د عمومي نظم د ګډوډولو او ناکراریو د سختیدا سبب نشي. امریکایي عسکر چې په 2000 لومړي میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د منشور په خلاف فرضي سره په افغانستان یرغل کړی و، په داسې حال کې په 2021 کال کې له افغانستان ووتل چې د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ اختلافات سخت شوي او بندون ته رسیدلي و. دغه هیواد د بې ثباتۍ او ناکراریو شاهد و. هغه امنیتي ځواک چې مخکې د ناټو ځواک په هوایي ملاتړ سره له طالبانو سره مبارزه کوله په خپله په شا شول. په هیواد کې د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی و. داعش ترهګرې ډلې جنایتکار او ترهګرو عملیات کول. په هیواد کې فساد او بې وزلي زیاته شوې وه. امریکا د دغه شان مشکلاتو له مشاهده کولو سره سره له افغانستانه ووتله او اعلان یې وکړ چې نور د جنګ د دوام دلیل نه ویني. که لا ترهګرۍ او نشهیزو موادو سره مبارزه او امنیت ټینګول په افغانستان د حملې موخې اعلان شوي وي او د نړیوالو حقوقو له پلوه نیواګر هیواد یو لړ ژمنتیاوې لري، طالبانو هم د امریکا د غیر مسؤلانه وتلو په لیدو سره ځانونه په نفسیاتي جنگ کې هم بریالي ولیدل او په افغانستان کې قدرت نندارې ته وړاندې کړ.
په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي ثابته ده او د دغه هیواد په وړاندې د سپینې ماڼۍ د حکومتونو یوازې ټاکټیکونه بدلیږي. د امریکا ولسمشر جوزف بایډن تل پر دې موضوع ټینګار کړی دی چې امریکا باید د افغانستان په شمول نه ختمیدونکي جنګونه پای ته ورسوي او خپل لا زیات ځواکونه هیواد ته بیرته وګرځوي او د امریکایي عسکرو ماموریت په دقیق ډول له القاعده او داعش سره په مبارزه متمرکز کړي. جو بایډن په مشخصه توګه د افغانستان په باب تل له طالبانو سره د خبرو اترو پلوی دی او دغه ډله د امریکا دښمن نه ګڼي. هغه په افغانستان کې د ملت جوړونې له ایډیا سره په ډاګه خپل مخالفت اعلان کړی و، ځکه چې باور دی ممکنه نه ده افغانستان په یوه متحد او یو موټی هیواد بدل شي. جو بایډن ویلي متحده ایالات د اسامه بن لادن په وژلو او د القاعده په نابودۍ سره په افغانستان کې خپل موخې ترلاسه کړې دي. په عین حال کې امریکا مدعی ده پر ترهګرو ګواښونه یې سترګې پټې کړې نه دي او خپل ترهګر فعالیتونه به بیرته منظم کړي دي. له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواک د بشپړ ویستلو په بیړناک اعلان پسې طالبانو دغه ډلې په دې هیواد کې د 2021 میلادي کال د سپتمبر له ختمېدو په مخکې میاشتو کې خپلې حملې په بې مخینې انداز سره زیاتې کړې. په حقیقت کې دغه حملې چې په نهایت کې د کابل په لور د طالبانو د پرمختګ او د 2021 میلادي کال د اګست په 15 نیټه د اشرف غني په تیښتې سره د هغه د حکومت د نسکورې دا لامل شوې، له افغانستانه د امریکایي عسکرو هدف منی او ناغژمله وتلو ته ورګرځي. جو بایډن ټینګار کړی و چې د مئی د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به امریکایي عسکر په رسمي ډول وتل پیلوي او څلور میاشتې وروسته به، یعنی د سپتمبر تر 11 نیټې پورې، د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا د ترهګرو حملو د پیش له 20 کلیزې سره په یو وخت بشپړه کیږي.
دوستانو په هر حال د افغانستان د راتلونکي بدلونونو دقیق اټکل یو سخت کار دی. ډېر کارپوهان له طالبانو څخه په یوه معتدل حکومت رامنځته کولو کې چې پکې ټول قومونه او مذهبونه ګډون ولرلی شي لارې چارې ویني. دا به په دې معنا وي چې طالبان د هیواد په داخل او نړیوال ډګر کې د یوه فعال سیاسي لوبغاړي په توګه چلند وکړي. په داسې بڼه کې احتمال شته چې په نړیوال ملاتړ سره یو ټول شموله متمرکز حکومت رامنځته شي چې د نړیوالې ټولنې په مرستو سره له اوسني بحران تیر شي. خو دا هم تر دې دمه طالبانو په وسیله اجرا شوي نه دي او د طالبانو په جوړ شوي حکومت کې لا نورو قومونو کوم فعال شتون نه لیدل کېږي او په دې زمینه کې راتلونکي ته سترګې په لاره دي. طالبان نړیوالې پیژندنې ته په داخل کې د خپل راوالي لپاره د یوه اوزار په توګه ګوري، خو خپل قوانین اجرا کړي او خلک ورڅخه اطاعت ته پایبند کړي. د یوه زوړپال تفکر لرونکي ډلې په توګه د طالبانو شهرت د دغې ډلې د نوو مشرانو په اوږو درون مسؤلیت اچولی څو دغه تفکر له ذهنونو ووینځي. خو د طالبان لپاره دا مشکل تر دې دمه یوازې یوه حل لاره درلودلې ده، هر څه ښه برېښول. د طالبانو ډلې ویندوی زبیلا مجاهد په همدې اړه ویلي چې دښمني پای ته رسیدلې ده او ګروهمن یو، له داخلي او بهرنیو دښمنانو پرته سوله ییز ژوند وکړو. هغه دغه راز ویلي چې افغانستان به د ترګرې ځاله نه شي، هماغه شان چې له 1990 کال تر 2000 لومړي کال پورې وو. دا په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د ورستیو میاشتو ترګر اقدامات په تیره بیا د اهل تشیع په جماعتونو او عبادت ځایونو کې بم چاودنې او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د داعش ترګرې ډلې د خوځښتونو زیاتی دا ښیي چې طالبان په دغه هیواد کې د رڼخیزه امنیت د ټینګولو لپاره د ټولو قومونو او مذهبونو ته د مشارکت ورکولو ته اړتیا لري، سو په یوه ملي اتحاد سره له ترهګرو ګواښونو سره مقابله وکړي.
د افغانستان د چارو یو کارپو او شنانده پیر محمد ملازایی په دې اندې او داسې وایي چې په داسې حال کې چې د طالبانو رهبران او مشران او مرکزی حکومت په ښکاره د دینی احکامو په اجرا کې سخت اقدامات نه کوي او تر یوه حد د میرمنو د مشارکت ملاتړ کوي، خو ځایي رهبران به د کالیو د اغوستلو او د شاریزو د چلند په شمول د اسلام په اړه د دوی له تفسیره هر ډول انحراف ته غبرګون ښیي. دغه شان چاپیریال به د داعش او القاعده په څیر له لیرې سیمو څخه د ورغلو ترهګرو ډلو په شمول مختلفو زیژو زوړپالو او افراد پالو ډلو ټپلو ته د ودې اجازت ورکړي. د طالبانو د اوسني نظام ډیر قومندانانو د 1990 لسیزې د داخلي جنگ خاطره په ذهن کې نه ده درلودلی. د تش په نامه نړیوال جهاد غورځنګ سره یو ځای شوي او توانېدلی دی چې یو ډول ځایي قدرت مند مالی تامینونکي میکانیزه رامنځته کړي او تقریبا د هر شی لپاره مالیات او ټیکس وضع کړي او د قدرت تږی دی. لیرې ښکاري چې دغه کمانډران د کوم ګوندي او سمبولیک قدرت منلو ته حاضر شي. همداراز مشخصه نه ده چې دغه قومندانان تر کومه حده حاضر دي چې په ملي سویه د اجتماعي موضوعګانو په باب سازباز وکړي او د ټولنې د دباو په خاطر په ځایي سطح باندې د طالبانو د رهبرانو د سخت اداره کونې په څرنګوالي کې کوم اساسي بدلون راولي.
ځنو په دې منځمان کې یو مهمه موضوع شته، واغه افغانستان له وتلو ورسته دغه هیواد د امریکا د بیرته ستنیدا لړلې دي. امریکا هم هغه شان تر دې مخکې لاندې په لاس نه خوړلو او بې ساري مادني سرچینو سره او دغه راز په لویدیځه آسیا سیمه کې په ستراتیژیک وضعیت سره په افغانستان نظر لري. حقیقت پاله نه ده چې تصور وشي امریکایان د سیمې افغانستانه وتلي دي. داسې ښکاري دوی تر دې دمه له سیمې نه دي وتلي او یوازې رول لوبولې لاس په لاس کړی دي. که څه هم ظاهرا یې خپل عسکر وستلي، امریکایي نظریه وړاندې کوونکي او ستراتیجیست په دې اند دي چې امریکا په بشپړ ډول افغانستان پرېږدي، نو دغه هېواد د چین، ایران او روسیې په څېر د خپلو سیالانو په لاس کې ور پرېښودلی شي. د پاکستان بدلون او د داعش ترګرو خوځښتونو زیاتېدا ته په پام سره داسې ښکاري چې امریکایان همغه شان د اړې ګړې یو ډول مدیریت کوي، سو هر وخت ضرورت وویني بیرته راوګرځي. البته چې دوی افغانستان یې نه دی پرېښودلی. په حقیقت کې امریکا له سیستماتیک او پلان شوي سیاست څخه په استفادې سره افغانستان په ناکراریو او بې ثباتیو کې ساتي، او په دغو ناکراریو کې ایران، روسیې او چین ته د ګزار ورکولو په شمول نورې موخې تعقیبولی شي. دا راز باید په نظر کې ولرل شي چې د کابل واشنگټن د امنیتي تړون تاریخ په هم په 2024 کال کې ختم شي، او په زیات احتمال سره هغه موردونه چې په دې باب د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په موافقې کې د پټو تفاهمونو په توګه ترسره شوي د کابل واشنگټن د امنیتي موافقې راتلونکي موضوع ده.
عزتمن اوریدونکو، د افغانستان د شل کلن نیواک تر عنوان لاندې دغه برخه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو د ملتیانه یو جهان مننه.
سرلوړی او بریالي اوسئ. Thank you.